آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، سارم نیکمرغه. زنا شبا شنایم په دې هیله چې ورځم په خوښۍ پایل کړي. نن د شنبه ورځ د جدي د میاشتې شپږویشتمه چې د جنوري د میاشتې شپاړسم سره برابر ده. په روانه خپرونه کې درته د خبرونو لنډیز، پوره خبرونه او رپورټونه اورو. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د سی ای ای پخوانی رئیس ډیوډ پیټریس ویلی دی چې په کار د افغان ځواکونو په ملاتړ امریکا خپلو هوایی بمباریو ته زور ورکی. ټاکل شوی د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری راتلونکې اونۍ منځنی ختیځ، آسیا او اروپا ته په سفر ولاړ سي. او سومالی چارواکي وایي چې د الشباب ډلې په دغه هیواد کې د کینیا 40 عسکر وژلي دي.
قدر مون اوریدونکو په روانه خبرونه کې در پټونه هم درته لرو چې پرلپسې وخت پاره شي. تاجکستان په افغانستان کې خپل دوه قونسلګرۍ تړلي. په کندز کې کورنۍ له تنکي ځوانانو کار غواړي. او ټاکل شوی ده چې په نړیواله سطحه به د کولرا د واکسین تولید دوه برابره شي. قدر مون اوریدونکو رپورټونه د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته خبرېږي. اوس په موقعی پوره خبرونه ته چې حسیب الکوزی درته وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي قومندان او د سی ای ای پخوانی رئیس ډیوډ پیټریس ویلي دي چې اوس د وخت را رسېدلې دي چې امریکا په افغانستان کې هوایی بمباری ته زور ورکړي. شاغلی پیټریس ویل د جمهور رئیس اوباما دا غوښتنه چې په منځني ختیځ کې په لویو ځمکنیو جګړو کې برخه وانخلي د فهم وړ خبره ده، ځکه چې د 15 کالو تجربې له مخې کړې ده. په دې حاضر وخت کې که څه هم چې په افغانستان کې د امریکا او ائتلاف عسکر دونه زیات نه دي او هغوی په خلاص لاس عملیات نسي کولی او دا داسې وخت دی چې خپل افغان قواو سختو جګړو ته ملا تړلې ده، نو باید وضعیت بدلون ومومي. موږ باید د خپلو افغان انډیوالانو د ملاتړ دپاره د خپل هوایي طاقت نه زیات کار واخلو او دا کار په عین هماغه اندازه وکړو لکه د تندروانو پر ضد چې په سوریې او عراق کې کوو. د افغانستان د دفاع وزارت پرون د جمعې په ورځ وویل چې په تیرو 40 ساعتونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 18 مخالف وسوال وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د عملیات د ننګرهار د ولایت د کوټ د بالا وچین په ولسوالیو کې، د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې، د جوزجان د ولایت د مرکز په څنډو، د سرپل د ولایت، د سید آباد، د نیمروز د ولایت، د دلارام او د هلمند ولایت، د ناری سراج او دغه ولایت د مرکز سره نږدې د لشکرګاه په سیمه کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو په مقابل کې ترسره سوي دي. افغان چارواکي وایي چې دوی په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې د یو لوړپوړي قومندان مړینه نه سي تاییدولی. د پنجشنبې په ورځ افغان حکومت وویل چې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په یو برید کې د اسلامي دولت د ډلې یو غټ قومندان او 11 کسه نور ووژل شول. خو د ننګرهار د چین د ولسوالۍ ولسوال حاجي غالب چې د حافظ سید خان د مرګ خبر یې تایید کړی و، د امریکا ډغ آشنا راډیو ته یې په وروستي مرکې کې وویل چې ترلاسه شوي معلومات دقیق نه وه. کله چې مو د وژل شویو کسانو په هکله دقیق معلومات ترلاسه کړل نو دا معلومه شوه چې حافظ سید خان نه دی وژل شوی، خو غالب ویل چې وژل شوي کسان د اسلامي دولت د ډلې غړي وو او په وژل شوي کسانو کې یو کمانډان و. په سومالیا کې د الشباب ډلې پرون د جمعې په ورځ د کینیا سره سرحد نږدې د افریقایي اتحاد پر یوې نظامي اډې باندې برید وکړ. په لسګونو تنه کینیايي ځواکونه چې د افریقایي اتحاد په ماموریت کې کار کاوه ووژل. برید د جمعې په ورځ وختي د ګیدو د سیمې په البي ښارګوټي کې پیل شو. لومړی یو ځانمرګه برید وسو او وروسته وسلوالو د کینیايي ځواکونو سره نښتې پیل کړې. د کینیا دفاعي ځواکونو په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې برید د الشباب ډلې کړی دی او کینیايي ځواکونو د سومالي ځواکونو سره یو ځای برید خونڅه کړی دی. الشباب ویلي دی چې په برید کې 18 کینیايي عسکر وژلي دي. خو د ګیډو د سیمې د والي مرسته بیا امریکا ډاغ ته ویلي چې په برید کې لږ تر لږه 40 کینیايي عسکر وژل شوي دي او ځینې نور د برید پر مهال په تیښته بریلی سویدی د بورکینا فاسو په پلازمینې کې عیني شاهدان وایي چې د یو هوټل د باندې یې د ډزو او چاودنو ږغونه اورېدلي دي. دغه هوټل ته معمولا بهرنیان ورځي. د سپلنډډ هوټل د باندې پر یو موټر باندې د اور لمبې ګرځېدلې. عیني شاهدان وایي چې څو وسلوالو د هوټل او یوې کیفخانې د امنیتي ځواکونو سره نښتې پیل کړې. یوه جګپورې امنیتي چارواکي ویلي دي چې وسلوالو په هوټل کې دننه څو تنه یرغمل نیولي دي. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې برید چا کړی دی. خو د فرانسې سفارت ویلي دي چې برید تورستي برید دی. په اوګاډو کې د امریکا سفارت خپل د ټویټر پر پاڼې لیکلي دي چې موږ وضعیت له نږدې څخه څارو. ټاکه شوې چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری راتلونکې اونۍ اروپا منځني ختیځ او آسیا ته سفر وکړي. شیر ژبه نوموړی پر یو لړ نړیوالو مسایلو د بیلابیلو مشرانو سره خبرې وکړي. په دغو مسایلو کې د شمالي کوریا په هکله وروستۍ اندېښنې او د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د سولې د مذاکراتو مسلې شاملې دي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت ویان جان کیری پرون د جمعې په ورځ وویل چې ښاغلی کیری به سویټزرلینډ، سعودي عربستان، لاوس، کمبوډیا او چین ته سفر وکړي. کیری په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې واشنگټن او بیجینګ دواړه د شمالي کوریا د وروستۍ ازموینې په خاطر اندېښمن دي. شمالي کوریا ادعا کړې ده چې وروستۍ ازموینه یې اټومي ازموینه وه. او ترهګرۍ او د روسیې لخوا بندیزونو د ترکیې پر اقتصاد باندې چې د مخه لا د مشکلاتو سره مخ دی لا زیات تاثیر کړی دی. د چارو کاربان وایي چې په دې لړ کې زیاته ضربه چې ویني هغه د سیاحت برخه ده. څو ورځې مخکې د سامي دولت سره تړلي یو کس په استانبول کې ځانمرګ برید وکړي. لس کس یې وژل چې ټول یې الماني سیلانیان وه. د ترکیې د سیاحت د برخې 15% یې جرمنان تشکیلوي. د ترکیې د سیاحت برخه دغه هیواد ته د کاله 40 میلیارده ډالر عاید وروړي. دغه راز د روسیې لخوا بندیزونه هم دغه هیواد پر بانکي سکتور، زراعت او سیاحت باندې تاثیر اچولی دي. دا د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل پام کوي. د روان خبرونه لومړی رپورت ته تاجکستان په افغانستان کې خپل دوه قونسلګری تړلې دي. نور تفصیل د کابل نه د اکرام شنواری په رالیګلی رپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت چې تاجکستان ورته ویلي چې د کوچنیو امنیتي ګواښونو له امله یې په کندوز او د بدخشان په فیض آباد کې خپل کنسلګری د لنډې مودې لپاره تړلی. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په کابل کې د تاجکستان سفارت ورته د دغو دوه کنسلګری تړلو په باب یو یاداش سپارلی دی.
دلیل مسدود شدن موقتی جنرال کنسولگری های آن کشور در فیض آباد و کندوز.
خاقل مستقنی ویل پا دقا یداش که پا فیض آباد و کندوز که پا موقتی توگه در تاجکستان جنرال کنسولگری و در بندیدول و دلیل یولار کشنه امنیتی اندیخنی یدی شوی و ویل شوی چی ادقا کشنه و امنیتی اندیخنو در ریکیدو و نصبا دا کنسلګری بیا ته پرانیستل شي. تاجکستان د فیض آباد او کندوز په خلونو کې د کنسلګریو سربیره د بلخ ولایت د مزار شریف په ښار کې هم یو جنرال کنسلګری لري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا کنسلګری نه زیاتړل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی دا کنسلګریو اغیز د تاجکستان سره د خپل هیواد په اړیکو مؤثره نه بولي او وایي چې دا کنسلګری په موقتی توګه تړل شوی دی. یګونه
مشکلی را کې ایجاد میکنه
خاقل مستغنیویل یوازی اغیزی داده چی هاگه هیوادوال چیز فیض آباد و کندوز پا خارونه که تاجکستان ویزی تلاسه کولی اوس پا اغوی دا ویزی پا کابل که تاجکستان سفارت او یا هم پا مزار شریف که دغه هیواد کنسلگری سخه تلاسه کوی. افغانستان دا تاجکستان سره دا خو سیاسی اړیکو تر سنگ پراخ اقتصادی اړیکی هم لری. دا افغانستان دا سوداگره و صنایع دا خونی مرسل خانجان الکوزی امریکا غک آشنا رادیو ته ویل چې په اوس وخت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کال کې 1 میلیارد ډالر ته رسیږي چې پکې د افغان سوداګرو په لاس د پاکستاني مالونو راکړه ورکړه هم شامله ده.
عمدترین لاره زموږ به خپله شیرخان بندر دی چې ټول مالونه د شیرخان بندر په لاره باندې ځي. او دا کنسلګری کې وتړل شي دا یو څه ستونزه پیدا کوي دغه خپله د فیض آباد او د بدخشان او د تخار خلکو ته. دوی مجبوریږي چې بیا باید حتما راشي یا کندوز ته راشي یا مزار ته یا کابل ته راشي. دلته باید دغه واخلي او هلته دوی موږ د دوی سره مشترکه بازارونه هم لرو. بعضې شیان دي چې په هغې کې هم د کنسلګرۍ ضرورت ډېر زیات احساسي.
ښاغلی الکوزی وایي چې د کنسلګری تړل د سیاسي او اقتصادي اړیکو د کمیدو سبب ګرځي. په اوس وخت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سوداګرۍ ډیره برخه دغه هوا څخه د افغانستان په لار پاکستان ته مالوش اوس پنه تشکیلې. د افغانستان لارخه دغه هوا ته افغاني او پاکستاني تازه میوي او هم بوده صادریږي. تاجکستان دا پریکړه په داسې حال کې کړی چې په تیرو دوه اونیو کې په مزار شریف او جلال آباد کې د هند او پاکستان کنسلګری باندې د افغان حکومت مخالف وسلوالو بریدونه کړي دي. قسم د مزار شریف په ښار کې د هند په کنسلګری د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په جلال آباد کې د پاکستان په کنسلګری د برید مسؤلیت د اسلامي دولت یا داعش ډلې په غاړه اخیستی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندز کې د هغو تنکیو ځوانانو شمیر زیات دی چې کورنۍ ترې کار غواړي. د دغو ماشومانو یو شمیر ښوونځیو ته هم ځي، خو یو شمیر نورې بیا زده کړې نه کوي. په هکله یې د ګل رحیم ریاسمن رپورټ په ګډه اورو.
الیاس د بوټانو په رنگ لړلو لاسو کې برس نیولې و او بوټانې برس کول. دغه تنکی ځوان د خپل راتلونکي لپاره په زړه کې یو دلې هیلی لري، خو خراب روزګار ورته برس په لاس کې ورکړي او له هر هغه چا د بوټانو د برس کولو پوښتنه کوي چې د ده په ګومان ضرورت بلري. هغه اوس د 14 کالو دی، خو درې کاله په خوایي کار پیل کړي.
دغه درې څلور کاله کې سرنګ مالک عمر هغه نه پلار مې غلطه کشي کوي، باور نه منور وړاندې هغه مرنګ مالک باز یو څلور راکې، باز یو لس راکې، باز یو کمیټه سه بوش کوم شل راکې، انده سه برابرۍ دنه، باز نوې سل دونه کار کوم.
په دغه پیسو باندې طبيعت شي کې ما خام ته چیزې کوړت
500 روپۍ ډوډۍ وړم، چیرې سه جوړا بنو دورونه مې بوتان نو هغه ته به بوتان رم مال گاو چای وړم غوړین داسې ما دی به باز یو خلکور سل روپۍ راوړم، سل خپل کار کوم 200 روپۍ غوړې وړم.
استاپلار کار تقسیم کړي چې ته به د ورځې دومره راوړې ته به
او ما من ډوډۍ کې دا او مال گاو دا بورو چای را مې کې او نو رونو ما نه هغه پیسې وای پیسې تاسو راوړې کوړ دا ساتل لپاره ډاکټر تاسو باز وخت یې ما پیسې ساتل جمع کړې ما ته به ورکو کوړ.
دا فعل ان تاسو څومره روپۍ جمع کړې کوړ کې
فعل اوس به 2000 روپۍ وین دی درزره وړو خلاص یا ورځې اندشان لپاره
پلار دي څو په غټي نور ورونه دي څومره غټي
لار مې باز وخت باز وخت تکلیف حساب لري، باز وخت باز وخت نه ذکر ده او یو دانه لمانه بنه وړ دي، خو شپته بیا په دورس کار کې کوته وي.
الیاس د دې ترڅنګ چې کار کوي خونځي ته هم ځي. هغه خپل هیلو ته د رسیدو په خاطر خپل وخت تقسیم کړي دي.
ته د پلار مشر زوی
او
مکتب خو دی ویلې؟
مکتب مې ویلې دوه سم ځان نمبر خلاص
څوم صنف کې
دریم
نو څوم نمبر دریم کې
دریم کې شپږم.
ته چې د ورځې راوځي پیسې ګټي کار کې به درس وخت کوي
ان کې نو مرګ لوسه بابا ځخ سي وو بچې زم نه بچې رازم تر څلور پنځو بچو پر کار کوم.
نو درس څه وخت کوي؟
شپږ دی بیا خو سره دی بیا سبای سي سو دغه ورونه مزکومه لار نه به راخي به رازم کار پلو.
ته په خپل دغه ژوند باندې دا اوس چې په څه حالې په دي خوشاله
نه ول خوشاله اوسم نو کار سره چې شه باز خپل د کمیټه سی وای رنگ کوي نه وای ماته نرم دي سپاسي او سرپات سی بیا
نو موړې د پلار مشر زوی دی کله یوې خو مسؤلیت ور سپارل شوی، خو لبلې خو د نورو تنکي ځوانانو په سیر پزړه کې لوی لوی ارمانونه لري. هغه هم خپل ارمانونو ته د رسیدو ورځ شپې شماري او وای
نو ته څه غواړې چې آینده کې شي؟
آینده کې ډاکټر، انجینر یا ډاکټر لدې کانه باید زوزم.
څه شي دی فکر کې دی؟
فکر می دا چې موږ سره دولت باید کومک کې اشرف غنی باید خپل سول راولې ته په وطن کې موږ سره باید کومک کې غریبان سره
نه کا اشرف غنی کومک ونه کې نو ست خپل نظر څه شي دی چې ته باید څه شي وکې چې د دې رنګ
زه باید خپل درس وایم ولا خپل درس می اخلاص کو بیا ولاړ شم چې کار مار وزن برابر
نو د درس ویل ته ته څومره وخت ورکړې چې ستاین د خښ
زه باید دولس کاله باید درس وایم سم سه درس می زه کو بیا ولاړ شم د کار به وزن جواب
پونتون به وای یو
پونتون اخلاص کو.
الیاس د خپل غریبه او نادارۍ لوجې خپل همزولو سره هم خوشاله نوي. د دشلې دلی بوټان او پینشوي جامع د خفګان سبب کیږي.
کور کې ټول څو کسان یې
نه درېونه سو یو پلار یو مور خورګان می
د څه چې د مکتب الکان ګوري مکتب ته زی اغه وی لوکس لوکس جامع اغوستي
دی ما نه شکېدلی بوتان شکېدلی سبب نه انده زما سبا باز یو خراب کم یو خان دی ته ګور جامو ته ګور بس مالم ته وایم هغه ته به خبر کی
استاد زړه کې څه ګرځي
خو جګه کی یاد من
هغه وای چې کز دکړي وکړي او یو ځای ته ورسید نو د خپل ماشومتوب په یاد به له هغه تنکیو ځوانانو سره مرسته کوي چې ماشومتوب یې د ماشومتوب په سیر وی. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
لگید نظر ہم بیا تر کی بانو سوزید نظر لن میں پشے بود زڑ مان شو نل کبارا توفا دمینے واغستا گرانن یہ زکا شرمے د نظر ملال خود بد لمبے کولے ملال خود بد لمبے کولے چت لمبو ندے جامے کولے چت لمبو ندی جامے کولے ملال خود بد لمبے کولے ملال خود بد لمبے کولے چت لمبو ندے جامے کولے چت لمبو ندی جامے کولے لائے خر سکڑے چپ بازار کے پیسے کولے بغیر لتا پے بل سو کیا دبل چم دزڑ زخم نخلے کولے ملال خود بد لمبے کولے ملال خود بد لمبے کولے چد لمبو ندے جامے کولے چد لمبو ندے جامے کولے ملال خود بد لمبے کولے ملال خود بد لمبے کولے چد لمبو ندے جامے کولے چد لمبو ندے جامے کولے ماچ بدل بچا کسے کولے دا سوک دا سوک بوی حقا بختور دایا دا چاہتا ای خیرے کولے ملال خود بد لمبے کولے ملال خود بد لمبے کولے چد لمبو ندے جامے کولے چد لمبو ندے جامے کولے ملال خود بد لمبے کولے ملال خود بد لمبے کولے چد لمبو ندے جامے کولے چد لمبو ندے جامے کولے ڈنڈر تد گل لک مر گئے پگنوش پے کولے سلام راگے پسر لے ران گے کانو چڑل بٹو لمبے کولے ملال خود بد لمبے کولے ملال خود بد لمبے کولے چد لمبو ندے جامے کولے چد لمبو ندے جامے کولے ملال خود بد لمبے کولے او ملال خود بد لمبے کولے چد لمبو ندی چامی کولے چد لمبو ندی چامی کولے بزن گڈے دم پدار سنگ بزن گڈے دم پدار سنگ بزن گڈے دم پدار ہگے دبا مت ماشے کولے او ملال خود بت لمبے کولے ملال خود بت لمبے کولے جد لمبو ندی چامے کولے جد لمبو ندی چامے کولے ملال خود بت لمبے کولے ملال خود بت لمبے کولے چت لمبو ندی چامے کولے چت لمبو ندی چامے
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
او سم پام کوي بل رپورټ ټاکل شوی دا چې په نړیواله سطح به د کولرا د واکسینو تولید دوه برابر شي خبریاله لیسا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ را لګلې
د کولورادو واکسین دوه تولید کوونکو شرکتونو وس دغه واکسین 3 میلیونه ډوزه تولید کړي دي ډبلیو ایچ او ان وای او روسل هغه چې دغه واکسین د تولید لپاره دریم شرکت تسویب شو ټاکل شو دا چې پروان کال کې نړیوال تولید دوه برابر شي د ای یو بایولوژیک په نامه د جنوبی کوریا تولید کوون کې ورسته شرکت چې د خلیل لارې د کولورا واکسین اور کول کېږي دا به د دبليو ایچ او د هغه پروګرام لمخې تسویب شي چې لمخکې نه قانوني حق ورکړ شوی وي دا د دغه تولید د کیفیت ژغورنی او اغیزناک توپ ډاډ ورکوي ډاکټر سٹیفن مارټین چې د دبليو ایچ او د استراري واکسینونو او ذخیره کولو د څنګ ماهر ده دا یو خو خبر غني د وای د کولورا هغه واکسین چې د خلیل لارې ورکول کېږي تولید به دوه برابر شي چې شپږ سو ډوزه کېږي او د مزمن کمښت د لمنځوړلو سره به امرسته وکړي د وای تیر کال دبليو ایچ او ل خپل اړتیا نه زیات دغه تولید ته ضرورت لري د وای بل اخره دغه ادارې هغه غوښتنه رد کړې چې سودان او هیټي د دغه واکسین لپاره کړي وي مارټین Why?
We've used it largely in outbreaks and humanitarian crises, but this additional producer will permit it.
من په عمومي توګه د بشري ستونزو د پیدا کېدو په وخت کې له دغه واکسین نه کار اخیسته مګر دغه تولید کوونکې نوې شرکت به موږ ته اجازه راکړي چې خایل دینه به په اخوا پر مخ لا شو او له دغه واکسین نه به د کولورا د خپرېدو په حالت کې کار واخستل شي چې دا د پیشګوئی وړ خبره ده په ډیرو هیوادونو کې د باراني موسم په وخت کې د کولورا پیښې زیاتېږي کولورا د اسهال و ډیره حاده ناروغي ده چې که درمل ونه شي په ساتونو کې ورنه انسانان مړ کیږي دا اټکل مخې په نړیواله ساته یو 1.5 میلیارد کسان د کولورا د خطر سره مخامخ دي دبليو ایچ او راپورټ ورکوي چې هر کال د 4.3 میلیونه پورې پیښې واقع کیږي چې 1,240,000 تنه ورنه مړ کیږي د غناروغي څباندې 50 هوادونو کې رواج ده ډاکټر مارټین وای د کولورا د واکسین مبارزه د جنوري د میاشتې په اخر کې په هیټي کې پیل کیږي د زیاته کړه چې دغه مبارزه به بشپړ نه وي ځکه چې دبليو ایچ او با یوازې 240,000 ډوزه برابر کې خو حکومت د 800,000 ډوزه غوښتنه کړې وه د وای دبليو ایچ او د دې توقع لري چې نور تولید کوونکي شرکتونه به را میدان ته شي چې نور واکسین تولید کړي د څرګند کړه چې په تولید کې زیاتواله به قیمتونه راټیټ کړي د زیاته کړه چې اوس د یو ډوز قیمت $1.15 ده دا به $1.15 سنت ته راټیټ شي دی وای پر روان کال کې به د واکسینو تقاضا په خاصه توګه په افریقا کې زیاته وي او د ال نینو په نامه هوا د کولورا د خپرېدو سبب کیږي. په تانزانیا، ملاوی او کینیا کې د وسنی کولورا د خپرېدو احتمال هم دغه هوا ده.
خبرونه په دې برخه کې یو ځل بیا پام وکړئ. د دې ساعت مهمه خبرونه ده: په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی عمومي کمانډان او د سی آی اے پخوانی رئیس ډیوډ پیټریس ویلي دي چې اوس د وخت رسیدلی چې امریکا په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ هوایي بمباری ته زور ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت پرون د جمعې پر ورځ ویل چې په تیرو 40 ساعتونو کې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 18 مخالف وسلوال وژل شوي او ودیشتنه نور ټپین سی بی دی. افغان چارواکي وایي چې دی په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې د ولور پوری قومندان مړینه نسی ته د والد پنځم په ورځ افغان حکومت ویل چې د امریکا د بي پلوټ الوتکه په یو بریټ کې د اسلامي دولت د ډلې یو غټ قومندان حافظ سید خان او یو لسکس نور وژل سول. په سومالیا کې د شباب ډلې پروند جمعې په ورځ د کینیا سره سره د نږدې د افریقایي اتحاد پرې وی نظامی اډې باندې بریټ وکي. پلسکونو تنه کوي کینیايي ځواکونه چې د افریقایي اتحاد ماموریت کې کار کوي او جلب د جمعې پروز وختي د ګیدو د سیمې په البی شارګوټي کې پیل شو. لومړی یو ځان مرګ بریدو سو او وروسته وسوالو د کینیايي ځواکونو سره نشته پیل کړي. د کینیا دفاعي ځواکونو په یو خبر پانه کې ویلي دي چې بریټ دال شباب ډلې کړي دي او کینیايي ځواکونو د سومالی ځواکونو سره یو ځای بریټ خونسا کړي دي. د بورکینا فاسو په پلازمینې کې نشایدان وایي چې د هوټل د باندې د دزو او چاودونو رغونه ویدلې دي. هوټل ته معمولا بهرنیان ورچی. د سپلندډ هوټل د باندې پرو موټر باندې د غور لمبي ګرځیدل عین شایدان وایي چې څو واستوالو د هوټل او یو کافي خانه د امنیتي ځواکونو سره نشتی وکړي. یو ځک پوری امنیتي چارواکي ویلي دي چې واستوالو په هوټل کې دننه څو تنه يرغمل نیولې دي. نوی معلومات وایي چې په دې بریټ کې تر اوسه پورې حداقل 40 کس وژل شوی دي. تاکسه وی چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری راتلونکي اونۍ اروپا منځنی ختیځ او آسیا ته سفر وکړي، چیرې چې به نوموړي پر یو لړ نړیوالو مسایلو د بیلابیلو مشرانو سره خبرې وکړي. په دغو مسایلو کې د شمالي کوریا پاکله ورستي اندېښنې او د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د سولې د مذاکراتو مسلې شامل دي. امریکا د باندنیو چارو د وزارت بیان جان کیربی پرون د جمعې پر ورځ چې شغلی کیری په سویټزرلند، سعودي عربستان، لاوس، کمبودیا او چین ته سفر وکړي. ترهګری او د روسیې لخوا بندیزونه د ترکیې پر اقتصاد باندې چې د مخه لاده مشکلاتو سره مخ دی لا زیات تاثیر اچولې دي. د چارو کارپوهان وایي چې په دې لړ کې زیاته ضربه چې ویني هغه د ترکیې د سیاحت برخه ده. څو ورځې مخکې د اسلامي دولت سره تړلی یو کس په استانبول کې ځانمرګ برید وکړي، لس کس یې وژل چې ټول یې الماني سیلانیان وو. د ترکیې د سیاحت د برخې 15% جرمنان تشکیلوي. د ترکیې د سیاحت برخه دغه هیواد ته د کال 3 میلیارد ډالر عاید وروړي. دغه راز د روسیې له خوا بندیزونه هم دغه هیواد پر بانکي سکتور، زراعت او سیاحت باندې تاثیر اچولی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدر منو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. په راتلونکو څو لنډو شیبو کې به د دری خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیل شي. ورپسې به د پښتو دوم نیم ساعت خبرونه واورئ. په هغه خبرونه کې به هم تاسو ته د خبرونو سربیره د رپورټونو هم خبره کوو. په پکتیا کې د مطالعې او کتاب لوستنې کلتور وده کړې ده. دا چې څنګه به وروسته په رپورټ کې درته روښانه شي. د روغتیا نړیوالې ټولنې اعلان کړ چې د ایبولا ناروغي د لویدیځ افریقا په هیواد ګینی کې نوره نه خپرېږي. چارواکي وایي د حافظ سعید نه دی وژل شوی او په ترکیه کې څه باندې 12 هغه عالمان نیول شوي دي چې په یو غوښتنلیک باندې لاسلیک کړی و. قدر من اوریدونکو، په دومه خبری پښتو خپرونه کې درته د رپورټونه پرلپسې خپرېږي. خو د پښتو خپرونه نه مخکې د دری خپرونه اوري چې په څو لنډو شیبو کې خپرېږي. اوسنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل خپرونې الله مل شي.